سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه ګلزاده راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نن د 25 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپو 12 شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د بيزي شو کسانو نړیوال سازمان د پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنې بشپړې شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د غوښتنې ښیي چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کور په کور هڅې دوام لري او د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په تېر کال کې څه باندې 800 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله و کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي ده. دغه په وینا دغه پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرلونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه مړه او 5 نور ټپیان دي. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې. خراب سړکونه د ترافیکي پیښو د ترافیکي نښو نشتونه او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب کیږي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 12 عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرلونکي بس کې چې له پنجګور څخه د کوټې په لور روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دي. په بلوچستان کې په درستیو کې د بلوچ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او حماس نن شنبه 3 اسرائیلی رغمل د 15 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوش کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو د صدر متبادله ده. په غزه کې د اسرائیلو يرغمل په بدل کې د اسرائیلو لازندانه د فلسطینیانو راخوش کېدل د هغې اوربند لمخې دي چې په چپلې کېدل یې د روانې جنمرۍ میاشتې له 19 پیل شوې. دا اوربند له اعلان وروسته د اسرائیلي يرغمل په بدل کې د اسرائیلو لازندانه په لاسو فلسطینیان را خوش شوی. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځ کې ټوپ په غزه کې د شپږونې په موخه د اوربند د موافقې لمخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. خبرونه مو اوریدل له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وای لکه نه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د هیواد په میلیاردونو ډالر افغانستان ته لیږلي دي. خدا ډالر چیرته ولګول شو؟ په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا هم تر پخوا بدتر شوی او څه بدلون پکې نه دی راغلی. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته څومره مرستې استولې دي، آیا د طالبانو حکومت ته تللي که عام ولس ته تللي، او همدا چې څنګه کولای شو دغه مرستې په شفاف ډول باندې افغانانو ته ورسو. په دې اړه به یو تحلیلګر نظر هم واورو. د خلکو نړیوال پروګرام WFP بیا ویلي دي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د پرېوتو له کبله د توکو به یه لوری شده دی خدا چه دالر که چرت پورته شی افغانی خطه شی ولی ده خوراکی تو که بای واندی اغیز دیری گی پدیاره و هم بسره ده اقا افغانان و قبینه موری چه دوی بیواز لدیو ده خوراکی تو که ده خیستو شایعات ها توانه داری ده با هم رسر واری چه بهین که ده سی پاناتاپی ده والبانده ده خلگو ده تویدو ده ویختان تویدل بیل شوی دی پا یه ویسی بکی پاناتاپی ده والبانده ده سی مرز رخ کرا شوی چه خلگو سر گنجیان کی گی ایلتی صدای پدیاره و هم در سر پورو لرو نورما کالیمشته ملتیابو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه فریده سیالی مو تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دي خو دا شی دا ډالر چیرته لګول شوي دي چې لا هم افغانان په بېوزلۍ کې دي ورزو فیروزی عزیزي ده فیروزه جان ستړي مشي بخیر راغلی پروګرام ته له تاسې د دې موضوع نور جزئیات اورو
مننه سلامونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولی دي سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرون د جنوري په 13مه یې خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سوی دي په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نښه کولو نه دي راګرځولي بل خو په ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو په نوم ولایح وړاندې کړې ده د دغه لایحه وړاندیز کوونکو امریکایي سناتورانو نه سناتور شیلی مور کاپیټو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 13مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې دا راپور چې د لاسو سناتورانو لخوا تایید شوی یا وبخې دغه لایحه لمخې به کانګرس ته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لوی تر ډاډ ورکولو له ملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د امریکا مرستې بندېږي دغه طرحه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی چې کانګرس ته د ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نغدي مرستو کې شامل نه دي او له دغو پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ډلې نه تمویلېږي د دغه امریکایي سناتور په رسمي ویبپاڼه د دې مطلب تر راغلی چې نوموړی ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیې د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي میرمن کاپیټو ټینګار کړی چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای یا دوی ته حساب نسی ورکولای په خبره یې باید له دې وروسته پر دوی باور ونه سي نوموړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي او البته هغه موضوع چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده فریده جانې که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول اداوې رد کړي دي او ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي د یادونې ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایوي فرمان نوروسته وړاندې شوی چې د نوي ورځو لپاره ټول بهرنۍ مرستې ځنډولې دي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره په ځینو روغتیایي خدماتو کې خوراکي توکو ځینو نورو بشري مرستو کې استثناوي په پام کې نیولې دي د یادونې ده چې افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټول څرګندونې داسې مهال دي چې په دغه هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې سږ کال یعنی 2024 کال کې افغانستان کې 22.9 میلیونه چې د نفوس سامانې وایي برخه جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. بلې فریده جان،
ډېره زیاته مننه کورودان فیروزه جان چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په اړه مو چې دوی کومې څرګندونې کړې وې په مخنۍ سره وروستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو. د بشري حقونو فعال روزي محمد زابله هم سره په پروګرام کې ده. زابله صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایست کلونه کېږي چې سیګار افغانستان ته کومې بشري مرستې چې د امریکا له خوا راځي پر دې باندې نظارت لري، او زه کومه طرحه چې په کانګرس کې دا لایحه چې تصویب شوې ده چې له مخې ویل کېږي ترهګرو ته چې هدف یې طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي په افغانستان کې دوی ته د مالي مرستو لیږد بند کړی، دغه میکانیزم ستاسو په باور باندې شفاف نه و چې اوس امریکا نور په طالبانو باور نه کوي د مرستې ورته نه رالیږي که نه تر شا یې سیاسي عوامل دي او نور امریکا غواړي چې خپلې پیسې په مکمل ډول افغانستان ته ونه لیږي؟
سلامونه تاسو ته، د لوی راډیو ټولو درنو ته درنو اورېدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا وخت په بشري لحاظ باندې د وخت ټولو په بد حالت کې قرار لري، اقتصادي حالت په ښه حالت کې نه دی. ځکه تاسو ولیدل چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي څرګندونو سره مهاله په افغانستان کې د افغاني ثبات متضرر شو، ځکه د افغانستان خلک ډېر وخت په افغاني باندې راتله ورتله کړل دي او دلته د اجناسو قیمتونه هم ډېر پورته شوله. نو په ټوله کې د دغه څرګندونو او د دغسې اقداماتو تاثیرات ډېر د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیرات لري. زما په نظر سره زه فکر کوم دغسې اقدامات او دغسې سیاسي مسائل باید د بشري مسایلو څخه لرې وساتل شي. ځکه تاسو د پیروزې په راپور کې واورېدل چې د افغانستان نیمه نفوس
چېرته د امریکا په بخښنې سره زابلای صاحب، که چېرته د امریکا روسي پالیسۍ ته وګورو یا د ټرمپ څرګندونو ته وګورو، دوی په ښکاره وایي دوی هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د امریکا ملي ګټو ته ژمن اوسي. ستاسې په باور باندې په داسې یو وضعیت کې چې د امریکا مشران غواړي چا سره دوی مرسته کوي باید د دوی ګټو ته ژمن اوسي، بیا د افغانانو سره د دوی د مرسته به وشي؟
بله،
تاسو په دې باندې باور لرئ چې که دغه مرسته د امریکا په ګټه باندې نه وي بیا به افغانانو ته ورسیږي په داسې حال کې چې دوی په سخت وضعیت کې دي؟
یو ځل ته په حقیقي ډول باندې چې موږ درکوو، یو د نړیوالو ټولنې وزارات چې د افغانستان په اړه باندې بشري مرستې له بعده مرغه څخه کثیر وخت هم سوي دي پر یو قوي فعال میکانیزم چې هغه پر شفافیت باندې بناوي سر خلکو ته نه دي رسېدلی.
ستاسو هدف د دغه میکانیزم نه چې په شفاف ډول باندې افغانانو ته مرستې ورسیږي، څه دی څه داسې میکانیزم رامنځته شي؟ سیګار یو له هغو ادارو نه وه چې په دې برخه کې لویه پانګونه کړې وه او دوی د دغې مرستو نظارت کوه. تاسو څه ډول یو دغه وړاندیز کوي، یو حل وړاندیز کوي؟
باندې چې دغه مرستې بندې شي او افغانان د بشري مسایلو قرباني شي، په کار داسې ده چې میکانیزم کوي اوسي. د میکانیزم څخه زما هدف دا شی دی چې دغه مرستې چې د نړیوالو یو شمېر ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي، دا بېخي د افغانستان د خلکو د درد دوا کېدلی نه شي. د افغانستان د خلکو څخه پوښتنه نه کېږي چې پر کومو اولیتونو باندې مصرف کړي، او دا د انجوګانو په فساد کې له منځه ځي، او دغه د نړیوالو ادارو پر غیر ضروري شیانو باندې له منځه ځي. په لکونو ډالر آتا په میلیونونو ډالر پر یو پروژه باندې لګېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته هېڅ اولیت نه لري.
یعنې ستاسې په باور باندې په بخښنې سره زابلای صاحب، داسې څه حل لار ده اوس کې انجو ته پیسې ورنکړل شي؟ ستاسې هدف دا ده چې طالبانو حکومت ته د پیسې ورکړل شي او بعد هغې نه د افغانانو پوښتنه وشي، اولیت بندي دې وشي او بیا دې دا مرستې را ورسېږي افغانستان ته؟ همداسې مو هدف دی؟
زه فکر کوم چې روپۍ د افغان ملت لپاره راځي، بعد د ملت له خلکو سره مشوره وسي چې دغه روپۍ پر کومو اولیتونو باندې مصرف شي، پر کومو مهمو کارونو باندې مصرف شي، تر څو د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي. تاسو وګورئ، اوچا راپور کړی دی شاوخوا 1 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلي دي. نه یوازې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شوی، بلکې بدبختانه لا اوس خراب شوی دی. پاکستان هرې نړۍ ته وایي چې موږ ته پنځه ملیارده ډالره پور راکړي، زموږ ټول دیوالې ته ورسره ځي، مګر موږ ته دنیا هغه خپله وایي چې موږ افغانستان سره ملیاردونه ډالر کومک کړی دی. خو بدبختانه نه یوازې تاسې چې زموږ ژوند شوی دی، نور هم خراب کړی دی. علتونه دلته فساد، انجوري فساد، دغه نړیوالې ادارې اته ویل په ښکاره باندې وایي یو نما په دې کې ښکاره فساد کې یو شمېر پروژې چې دلته عملي کېږي د سر د ځای څخه د نرام په دې کې فساد کې پر اولادونه نه مصرفېږي.
په بخښنې سره زبلای صاحب، که چیرې د افغانانو اعتماد په دغې نړیوالو سازمانونو باندې بیا نشته، د دوی لکه څنګه چې تاسې وویل چې په دې کې فساد، د دوی دا پیسې د افغان په نوم راغواړي خو خپله پکې فساد کوي، خپله یې اخلي. بل پلو بیا کوم کسان چې مرسته کوي لکه امریکا اوس ویلي دي چې دوی نور نه غواړي ترهګرو ته پیسې ولیږي چې هدف یې طالبان دي، په دې منځ کې بیا افغانان سوځي. ستاسې په اند باندې داسې منځګړې لار څه ده چې اوس هم افغانانو ته مرستې ورسیږي او کوم کسان چې مرستې کوي د مرستې ونه درېږي؟
افغانستان داخلی متخصصین سره هغه بجې برخه کې لاغوي سره مشورې وځي. زه فکر کوم مسریت په هر څه زیات دي، هغه لاغوي سره مشورې مثلا څنګه وځي چې دا مرستې په کومه برخه کې مصرف شي، چیرې مصرف شي، په کوم ډول باندې تر خلکو پورې په مؤثر ډول باندې رسېدلای شي. اوس خو خلکو سره مشورې نه کېږي، د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې بد حالت په دې کې دا دی چې یو شمېر فسادونه رامنځته شوي دي. نو دغه یو میکانیزم نشته په خلکو لپاره کومک راځي، خو له خلکو څخه پوښتنه نه کېږي.
مننه کور ودان زبلای صاحب چې وخت کم دم دغه غوښتنه په سلونو افغانانو کړې ده چې بشري مرستې دي یوازې په دې نه کېږي چې د خوراکي توکي برابر کې، بلکې زیربنایي پروژې په افغانستان کې آباد شي تر څو دوی کار وکړي، په کې د کار له لارې خپل کورنۍ تایید پیدا کړي. د بشري حقونو فعال روزي محمد زبلای و چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو د بندېدو او د چې څنګه کولای شو په افغانستان کې ورته د سلار پیدا کړو چې مستحق خلکو ته ورسیږي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو وسله والو ترمنځ په یوه نښته کې 11 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ورځو نور تفصیل له فرشته صحاق نه اورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې 11 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. دا خبره په سیمه کې یو جګ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د منګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناڅرګند وسلوالو له لورې په نښه شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناست ول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره اوس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچۍ لویه لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کوم چې تیره شپه څو ساعتو لپاره بند وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناڅرګند وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې 2 وسلوالې هم وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیکدول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوس وسلوال ډلی یا بی ال آی بلوس لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خپره شوي یو بیان کې د بی ال آی ویاند آزاد بلوس ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی 11 سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو لا زورونه په تنګ شوي دي. دوی وایي ژوند تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني. ورسو نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو چې له افغان کډوالو سره یې په پاکستان کې خبرې کړې دي.
په ډېر خشن به فرصت سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي دي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي له تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستانه خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ په بد وضعیت کې راغلي نرم مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غوري وکړ چې تاسو سره به هر رقم مرسته موږ کوو. میاشت کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تنه افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسي یو دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په وروستیو کې له ایرانه په جبر راستون کړل شوی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور یې راشړلی اوس افغانستان ته راغلی. تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته، روزګار نشته او موږ دا وختونه ده چې موږ سره کومک وشي، لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
که ما میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارستم دیم اینجا زندگی میکنم و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه نباست و من دوباره بکنم در میره رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تاسیس موخه گلازاده رادیو ناوری اوس د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعت دوام لري. د سهار لشپګو د مخام ترشپګو په لاندو څپو د 3:25 متره او د مخام لشپګو د سهار ترشپګو په منځنۍ څپه 2:00 نوي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې په ټولنیزو پاڼو هم در سره وخت تعقیب کړئ، پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه انستاګرام او ټلګرام په واتس اپ کې هم ګروپونه لرو چې تاسو کولی شئ هلته زموږ راپورونه ولولئ او په غږیز ډول باندې هلته موږ تاسو ته یو پیغام پریښی دی چې تاسو کولی شئ د خپلې سیمې د بې وزله خلکو د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، عکسونه او غږیز پیغامونه راوستوي. که تاسو د واتس اپ شمیره غواړئ زه به تاسو ته تکرار کړم: 0000420204500. په دې شمیره کولی شئ موږ ته خپل عکسونه، ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي راولیکئ. اوس مرزو په دې راپور ورو چې د هند په سیمه کې عجیبه ناروغي خبره شوې ده. عجیب والی په دې کې دی چې د دې سیمې د ټولو خلکو ویښتان تویږي. دوی ته دا ستونزه ناببره پیدا شوې او طبي متخصصان یې حیران کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د هند مهاراشترا ایالت د بولدانا سیمې د 12 کلیو اوسیدونکو د ویښتانو د تویدو له امله سخت اندیشمن او حیران شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي د 2015 کال د جنوري له پیل راهیسي له 200 څخه د ډیرو کسانو په ناڅاپي او شدید ډول د ویښتانو تویدا پیل شوې ده. د دغو کسانو په منځ کې ځینې 4 کلن ماشومان دي. په ځینو مواردو کې خلک په بشپړ ډول بې ویښتانو شوي دي. د پدیدې د کلیو اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي او روغتیایي چارواکي اړ کړي چې د دې ستونزې احتمالي علتونه وڅېړي. د شاګان تاکولا د سیمې د پاهور جیرا د کلی و اوسیدونکو چې د انان په مستعار نومې له رسنیو سره خبرې کولې، د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ویښتانو د تویدو له ستونزې سره مخامخ دی. د 2023 کال د دسمبر له 1 نیټې د هغه د ویښتانو تویدا پیل شو. وروسته نایي ته لاړه او خپل ویښتان یې شلاند کړل. له یوې مودې وروسته د هغه ویښتانو بیرته وده وکړه، خو ډیر ژر یې بیا تویدا پیل شو. دا ناشنا پدیده لومړی د سر د پوستکي له خارش سره پیلېږي او لږ وخت وروسته د ویښتانو تویدل شدید کیږي. د ځینو کسانو ویښتان بیرته وده کوي، خو د دې ستونزې دقیق علت لا هم ناڅرګند دی. د هند حکومت، متخصصان او د طبي مطالعاتو کمیټې د دې پدیدې د احتمالي لاملونو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د طبي مطالعاتو د کمیټې ساينس پوهان د بوپال، چینای، پونا او ډیلی لډلو سره هغو کلیو ته تللي چې دا ستونزه پکې پیل شوې ده او د خلکو د ویښتانو، نوکانو، وینې او ادرار نمونې او همدارس د سیمه ییزو اوبو نمونې راټولې کړي دي. دا نمونې د اکولا په دولتي طبي پوهنځي کې تر څېړنې لاندې دي. د دې طبي پوهنځي رئیس ډاکټر منګشي کجیهیا د بی بی سی هندي څانګې ته ویلي، د وینې ازموینو او د نمونو څېړنو په واضح ډول ښودلې چې د دې ستونزې لامل فنګسي عفونت نه دی. دا پدیده نشي کېدی د یوې مشخصې ناروغۍ په توګه طبقه بندي کړي. څېړنې لا هم روانې دي چې د دې ستونزې اصلي دلیل وموندل شي. همداراز د هغو محصولاتو او خوراکي توکو چې په دې سیمو کې کارول کېږي او د اوبو سرچینو مطالعات روان دي. د دې طبي پوهنځي د څېړنیزې ډلې غړیو هغو کلیو ته سفر کړی چې د دې ناروغۍ له اغیزو سره مخامخ دي. ډاکټر امول ګیتا چې د بولدهانا سیمې د روغتیا او عامې روغتیا مسؤل دی، وایي دوی نشي کولای دا پدیده د فنګسي عفونت له امله وبولي، ځکه چې د ویښتانو دومره چټک تویدل د فنګسي عفونت له امله نه رامنځته کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو موږ کلازاده رادیو نورې په دوی منی مې کې درته د ازاده ملما پروګرام لرو. خو بیا هم یادونه کوم اوریدونکو کوم کسان چې د افغانستان په داسې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي چې هلته فقر او بېوزلي ډېره ده، کولای شئ د خپلې سیمې انځورونه، ویډیوګانې او د بېوزله خلکو غږ موږ ته په واټساپ باندې راولېږي. زه تاسو ته د ټلیفون شمیره وایم، په دې واټساپ کولای شئ موږ ته د خپل مطالب راولېږي. 00 3 2 2 4 5 1. اوس هم لنډ خبرونه. د بې ځایه شویو کسانو نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري سل بند کړي. دغه سازمان نن په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلی چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر یان ایګلند وایي له لسیزو کړکېچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخامخ دي. پاکستان او ایران په تیروستیو کې افغانستان ته د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبان تر واک لاندې بختر خبری اژانس لیکلی دی چې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله وو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغې اژانس په خبره چې پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون وطن مړه 15 ټپیان شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ په نښته کې ولس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بس برید وکړ. د چارواکو په خبره په نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوي. د پیښې مسؤلیت د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې منلی دی. او حماس نن شنبه درې اسرایلي یرغمل د 25 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوشې کړل. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو دا څلورمه تبادله ده. دا تبادله د هغه قربان لمخې چې د روانې جنوري میاشتې له 19 شوې دی د دغې دواړو خواوو ترمنځ روان دی. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. له فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړې. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېروم. نو کله چې اغه څخه فارغ سپلم، دا دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نطاقه سم ډېره علاقه مې درلودله. د نطاقې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که اغا وقتی دبار مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگه دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سویم التنوی سویم التنوی سبق ویلی و نوز یوانه نیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعت و از وزارت تا ولانه ما ده اطلاعات و کلپر وزارت تا نشم آغا چه آغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر آغا ده پیجن دلما ده وزیر تا وروستلما پا آغا گره وار وستلم آغا وقت دا وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندولو دل نو زی چوار لم آغا تمیو ویل زیان میرو پیجنده آغا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیا بل پشتو اخبار کی دستی و آغا ولرم زکا چیه زفا کنده هر کی سوکاله آغا وقت لام تعلیم وام زده هنر و دبیاتو د پانی چلون کې وم د تلوی افغان د ورځپانی نو دی هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما لو ولې نه غواړم ولته هیواد کې کار څه کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ولته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات تبلار سالتا ده رئیس صفت خا کاغذ و اغا واخا ده تحریرات و رئیس اغا واخ ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا قلم و کاغذ دوار را کلا ما درخواستی بولی کلا برت میران و وزیرت اغا اغا کلا لسلی کلا او زی پا اغا شیبا راڈیو تا ولیشم منتا دا اوس لار سر راڈیو تا او دا عریضا التا رئیس تا وروا چه آغای لاسلی که برتا ما تراورا موال شدی نو ما آغا آغا واقستالا آغا درخواستی چه دا احکام بانی کلی و وزیر صاحب آغا واق وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو ځایو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو در راډیو کار کولای سي نو بیا چې څه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله یو زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول د عریضه ما ته راکړه زه دا اوس استمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یو هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولی افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه وه انسان کې چې کوم هغه موجود دی کوم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغه لوري ته یو اغه لري یعنی مایل یا غلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنه سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومیږي ما لور ورځ یو هغه د کومه د فل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه غول شد یا هغه ته مې ورکې یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاسپیک پکې والی وو تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په استعار نامه ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د کل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړه موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسشکالې یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پریښ شو والا او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله ما نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لیا دونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که تاسو اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په
کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله، خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېناستي، د هغه سره پلندنۍ کې کښېناستلم، مثلا چې جمعې به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی،
د
یو احساس څخه وزیږي. احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه. نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفي زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه هغه کې بندي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکم زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډېر ښه میرمن ملال د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنې ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولی چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، ښځې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دی، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړې، یعنی فکر کې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله خوراست وایي، یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر روسي شیبې پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راکړې
نه کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې تاسو په دې باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه